سلور بگی شوی احمد شیبر امداز جی رو داری سر پخ پراوانه که ستاسو کربه پو تخنیکی برخه که میره احمد ساپه را سرم رستن دوی دی السلام علیکم اونانی بده سمنگان پا مرکز های بکی ده موتر مم چاودنی جزیات در سر شریکو ده به همواری چه افغان حکمت پولسکون و طالبان لبند آزاد کردی و طالبان هم لسکس حکمتی زندانیان خوشی کردی خب پا ورطا وقت که حکمت ده تشدد زیادوالی تا اندیش منده در هر سمخ که خبرونه لنوریاس نوریسخ
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي د پولند انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژي دودا انتخابات ګټلي دي له خبرونو تفصیل د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید د خبرې د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه د حمله سهار شاوخوا یولس بجې د دې ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکي د ملي امنیت او تر خویاري ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو د سمنګان والی ویلي وو چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترۍ کې د ډېرو کورونو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنې کې د درش په توتنو د ټپ کې دوه ولچه لسی د امنیتي ځواکونو غړي دي
اصلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان او 2 تنه شون کورکان می باشن
د سمنګان د ولایت شورا مرستيال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لاسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې خو نورو سیمو چارواکو تر اوسه د غیدا نه ده تایید کړې طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړې خبر پانه کې دا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننی برید کې لسګونو د استخباراتو کارکونکو وژلي او ټپیان کړي دي امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسلوالو د وژل کېدو او نه نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي د کندهار د امنیتي قومندانې ویان جمال ناصر بارغزي ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې د 12 وسلوالو وژل شول
تیر شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هرګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیس پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکي جواب وسلوالو تر هرګرو ته ورکړی دی چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هرګر وژل سوي دي او پنځه یې نور مرګونې ټپیان سوي دي
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په غزني کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول دا پېښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزني د مرکز اړوند په د خدایداد کلي کې شوې ده د غزني د والي ویان وحیدالله جمعزاده د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومونه دي ښودل شوی یو ځای وژل شوی دی د جمعزاده په وینا وسلوال د پېښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده په غزني کې ډېری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وژل کېږي چې د اکثرو دا ډول پېښو مسؤلیت څوک یا کومه وسلواله ډله نه اخلي پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستي دي شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي وو د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دورې انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر اندژه دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. د دغې نتیجې له مخې د وارسا ښاروال رافال ترژاسکوفسکي چې لیبرال بلل کېږي په سلو کې څه کم 49 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون وویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډېرو کسانو ګډون کړی و. د کمیسیون د هغو مستحقو رایې ورکوونکو شمېر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې شپته یاد کړی دی. وروستۍ نتیجه به ډېر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبې لمانځي مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوزي د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دې معبد په مخ کې رویټرز ته وویل زدل ته هر دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شراوان په میاشت کې هر دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. نوې ډیلی ته نږدې په میروت ښارګوټي کې بیا هندوان د معبد د باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د نوې پیښو له زیاتېدو سره یې ډېرو سیمو کې بندیز جاري دی. په هند کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووېډ-19 ناروغۍ نږدې 29,000 نوې پیښې ثبت شوي او له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او اف ام 3.5 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروستي جزئیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو د اوښتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې می دولر د زنګزې پسلینه دي دا خبره پیژي. یعنې موږ دا بیړه دوی چې موږ د خپل وطن تعلق چې موږ نه دا غنسي خروب نسي.
دا کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شغیدلی.
کله زه واده ته تیار شوم رډي شوم ما غیر وروسته به فیصله کړم.
د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیبزای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبکینن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید خو وروستي جزئیات په لخپل خبریال حبیبزی څخه واخلو. حبیبزی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړیوالو ټولو اړیدونکو ته. څنګه تاسو په مقدمه ته مو ته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشوه چې وروسته موږ د چارواکو سره چې کومې خبرې درلودې چارواکو تایید کړه چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. څو شېبې وړاندې ما د سمنګان ولایت عامې روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پېښه کې 3 شپېته کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او ټول ملکي کسان دي. له هغې وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو لشپېتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې تر څنګ د ملي امنیت ادارې لس کارکوونکي هم په دغه بریک کې وژل شوي دي. و دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډنۍ ول پوری چارواکي هم تایید کړ، خو هغه ازي اړوت د نوم دنه خو د پرشر توه چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وژل شوي دي چې یوه هم ښځه ده. پکې د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی هاشم سروري وویل چې د موټر بم څخه وروسته هغه کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل او له هغه څخه څخه یې د ملي امنیت پر اداره وسلوال برید وکړ، چې د برید په نتیجه کې د ځوابي برید په نتیجه کې څلور کسان بریدګر وژل شوي او درې نور لاداره کړي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابراهیمي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریدګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي تر څو د تصفیه عملیات
ترسره کړي. حبیب صاحب، تاسو چې وویل چې درې کسان ترې سم دي د مسؤولو کسانو په وینا باندې، یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته، نو دغه درې کسان تښتیدلي دي او کنه جګړه کوي؟
پام دې ته را مده امنیتي ځواکونو سره هم خبرې جوړې. والی بیان دوایی چې په سیمه کې له هم امنیتي ځواکونو حضور لري، ملکی کسانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي تر څو د دوی خپل تصفیه عملیات بشپړ کړي. که هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تښتېدلي د مشخص شي چې دوی چیرې دي.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
بله، ازادي راډیو ته د وسلوالو طالبانو لورې چې کوم پیغام رسېدلی په ده کې ویل شوي چې د برید د طالبانو وسلوالې ډلې ترسره کړی دی او په پیغام کې راغلي چې د برید افغان دولت په یوه استخباراتي اداره په سمنګان ولایت کې ترسره شوی چې د دغې ادارې لسګونو کارکوونکي ته مرجو بلا وخت ده.
مجیب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ایبک کینن د موټر بم چاودنه شوه ده او حمله هم شوه ده، او د سویل کې چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیر وژل شوی دي، خو لالوی سره داس معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوه ده او یا شاید درې دلی وي او امنیتي ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي. لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لسنه حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې لخند سره مخامخ کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا. د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسي. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي. او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چې هغه مدګي نیول کېږي، امیدونه چې سته هغه ټول له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي او د دې مسؤولین به مستقیما طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره یې تر اوسه له خپلو زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیانو کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسی. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل ژمنو په نه عملی کولو تورنوی وای دی. دل نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نګدي زرتن امنیتی سرتیر نه دی خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالی ته دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلي شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان د ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوي وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري په راپور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوې چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکاړو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلفو قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کوم ورځ چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتووالی شروع کړي، نو ورسره د ډیورنډ کرخې له بلې غاړې کونړ ته د لشکری طیبه، جیش محمد او جنگبي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوی دی چې همدې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکر طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوخت دي دانګام ولسوالۍ کې، همشته اسمار کې همشته دي، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدی ولسوالو کې شته. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډې وډې کړي.
وخت نا وخت زموږ چوپانان او د مالدار خلک چېرته ځي، هغه خواران بېرته نه تښتې، را منډې وهي وه چې دلته چې خلک وو، او یو خوا نه سولې خبرې وانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش مونږ د کونړو ته پیدا شوی دی. څه به کوو دې خلکو سره؟
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستاني پوځ بیا په همدې کرښه په لسګونو پوستې جوړې کړي، اغزن سیمې غزولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستي پریښي دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبانو وایند زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي ترهګر لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپلو سیمو ته ستان شي. نجیب الله لوخیل له خوسته راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډالګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل له یوې خوا په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته یې په خپلو سیمو کې د ځنغوزیو فصلونه رسېدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي شاهدین مشال راډیو ته وویل
بسکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړو زر تر زره دی د غلام خان جروپین لیار به تخلص کړي که نوي دا خل دا کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا بیا مجبور دي چې په غلام خان جروپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوي نه وي. د خیس والی ته دمو دغه اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړو په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ږغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دغه مسله شریکه کړو چې دې ته څه د حل لاره را پیدا شي.
د جلیل پرونت شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی وایي کچیر دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د ځنغوزیو فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې میډل د ځنغوزی فصلینې دي دا خبر پیږي ان میش دا بیره دوی چې میډل خپل وطن ته لور چې میډل دا غان سي خراب نشي او میش خپل وطن ته لور شي میش اصلي مطالبه دوی چې میډل خپل وطن دي دان وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نوي بیا دی هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیرته ستنیدو زمينه برابر کړي.
زه دغه یو اپیل کوم د پاکستان د حکومت نه مې دا خواهش ده چې میز د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خامخه او د میز وطن کلیر نه وي بیا دا وکړو میز د خپل خبره ته هم د ضروري وي خدا سره لکنه را کډول هغه ته خبره ده چې میز ته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میز په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتون کې په دانه پسار ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګران کیم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسې چې له خوسته یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنی مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاسترګې وینه چې دا د سخت مشکل سره خو مخته لیارې د بیمورونه د رشانه د وکاره د ټول لیارې په دیسه باندې رشان خو تقریبا د دوه کلونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولاج یا یو میاش ور کو نه را بنه باند اخو به خید نه نش برو برده ای سمود د بسره هوا د نه سول دی که پاکستان دی که افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شایدری خانم څور زمخ کې آزادۍ رادیو ته ویلي چې د لاره د سوداګری زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خود کرونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم آزادۍ رادیو سره په بیا بیا ویلي چې د خپل وزیرستانو یو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
آزادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشری د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات به له اروپایي ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. صالح محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دو د ملاتړ کوي. خو د اپوزیسون ګوند مدني پلیټ فارم د راپل تجاسکوپسکی ملاتړی دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دو دا بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لانجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولنډ محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکي د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولنډ کې ډیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع یې انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکي ازادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژوره تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 23.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکي په سولو کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یکشنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکي چې وایي هڅه کوي هیواد نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده، زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کېښودل چې مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوږې څخه، یا مثلا د کومک ورته وځي چې د جوهر ده هېڅ متعلمین سطح مثلا ډېر مکتب یا ښوونځي بریدان نه شي، د خپل د لارې د مصب نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. د جهالت د جنګو دي، خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. نو موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه چې زموږ مکتبونه یې شروع کړي، پوهنتونونه یې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل شي. نو وسلام
غریب غریب یا سلام
زاب دلہ د لغمان ولایت در خانه یو کلی زخه پتی رنگ عرض کوم. مو ابل وځه پر رکشا کې کې نستو روپځي او دوګونی پیسې م سکه م ورکولې رکشا والا ویل غزانه چلیږي. د لغمان ولایت چاواک ته وای او همدغه چې د افغانستان بانک چاواک ته وای چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دا ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي، او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشا والا مجبور چې سرودو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي، او یا د دولت د دې جوړول باندې کې وسلام زید خیر درکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازاجی رادیو تاسو ستاسو را رسیدلې سمسونه خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه لیکي د سمنګان پای بکې نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسونتو سره مخامخ کړي او دی بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیستی ښه بیلګه یې د ایبک نننی بریټ دی عبدالباری خان امرنګ به غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافقنامې تپل د سولې د لارې خنډ دی حسینه احساس له کندهاره لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلی دی اتل له زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیشته اشاره کوي چې هلته طالبانو وحشت کړی دی حمیده نظري له کلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی او حمیده له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان وژنه به قاتلان شي نه فاتحان سلور بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لنوریاس نوری چخه
ده سمنګان ولایت په مرکز ایبک د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وجل کېدو پای ته ورسېد د خبرې سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي رادیو ته وکړه د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي رادیو ته په دې چاودنې کې د درې شپېتو تنو د ټپ کېدو ویل چې لس د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي د بلې خوا د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري بیا په دې برید کې د ملي امنیت د لسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسلوالو د وژل کېدو او نه نور ټپ کېدو خبر ورکوي د کندهار د امنیتي قومندانې ویان جمال ناصر بارګزی آزاد ریډیو ته وویل د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې په نښتو کې 12 وسلوال وژل شوي د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نور ټپ کېدو خبره کړې ده پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پانه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې د کرکټ له ستوري راشد خان سره مرکه لرو خو تر دې ونیس پروګرام مخکې له یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي
لور یا زوی بل کور ته لګي تر کور ته لګي ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي چالت ستيريږي مونږ نه سوای
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي
دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي بدبینیګار پیدا کیږي بیلتون پیدا کیږي یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګي کې وبوچيږي
او د هلاري چاري کوميدي
مور او پلار جدا کورني د ورور کور جدا دي اما کور جدا دي کاکا جو کور جدا دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند دی بیلیږي او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي قدر من اورتونکو په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي بل دی ماشوم روزل د وسپنیز کلا بده ولدي نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې پراتونکو کې هم خپل او هم ټول نه ورنه پتنګوي د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پیل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې الهام دی، کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چې هلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. مګم دغه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیل بدبخت راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته م وي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو او باید ډېر په دقت سره سارنه وکو، او کچیرته څوک دا کار کوي ماشومان ملمڅوي هڅوي باید ډیر جدي مخنیوي وکو. دغه نه ډیرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې، که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي. رښتیا هم دا ډیر بد صفت دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي. دې ته چغلی وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم ما هڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لپته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح، او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي، کېدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد، یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه هغه فرهنګ چې مونږ باید دغه چغلیګري ونکو، خبرې ونه رسو، یو بل چېرته ونیسو، په دغه نه پوهېږو. او مونږ تر اوسه پورې هم په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازې نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې مونږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسېږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسېږي چې دوی یو ډول مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیول او خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سو هلکیږي، ټکول کېږي، سپکیږي، او بدې خبرې ورته کېږي. چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوې، دا ولې کوې، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدۍ سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د مونږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، مونږ ته دسته جوړه نیسي، مونږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبره کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیرې او دغه ژوند بیلېږي، او دغه چغلګري او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سره دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است، الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یو بل ونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ و وسی. آیا په هیګی چې د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان کله واده کوي؟
نو فعلا همسه یوازې خیمه تر څوک ولجم
په روانه خبرونه کې ل راشد ارمان سره بشپړه مرکه اوري. د غشان د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر ویشت د طلا مډالونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم یا یو ریپورت اورو او دا هم اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته ټولې نړیوالې او داخلي لوبې وځنډول شوې. افغانستان هم د دغه وایرس د مخنیوي لپاره خپلې داخلي لوبې ځنډولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پریکړې وروسته به شپږیزه لیګ هم کیږي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به نندارچیان په میدان کې نه وي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې سږ کال به د شپږیزې لیګ وم پړاو سیالۍ کوي. دا لیګ په 2013 کې پیل شوې. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې ویلي چې د روغتیا وزارت د ټولو سپارښتنو او لارښوونو په عملي کولو سره په داخلي کچه لوبې او تمرینات ترسره کېدای شي. کرکټ بورډ وایي چې ډېر ژر به اول شپږیز لیګ او وروسته نورې داخلي سیالۍ پیلوي، خو نندارچیان به پکې نه وي. شپږیز لیګ د افغانستان د کرکټ شلوریزه سیالۍ دي چې د ټول هیواد په کچه پکې لوبغاړي لوبېږي. او د کرکټ آسیا جام نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په قربتوب ترسره شي، د 2021 کال د جون په میاشت کې به په سریلانکا کې وشي. د آسیا د کرکټ شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د سکل سیالۍ د کرونا وایرس د وبا په خاطر ځنډول شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې سیالۍ به د شلو اورونو وي او شپږ هیوادونه به پکې برخه ولري. د سکل په سیالیو کې افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او پاکستان برخه درلوده، خو د کرونا وبا له وجې دا سیالۍ وځنډول شوې. د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په سفر کولو محدودیتونه او د هیوادونو د قرنټین کولو ځانګړي شرایط د دې سبب شو چې د سکه لوبې وځنډول شي. د آسیا کپ تیر ځل سیالۍ هندوستان ګټلې وي. ټاکل شوي وه چې د سکه لوبې په پاکستان کې وشي، خو د هند لوبډلې پاکستان ته د نه ورتګ له امله د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې وه چې لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. آی سی سی ویلي چې د 2022 کال لوبې به د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلرويشت د طلا میډالونه ترلاسه کړی دي. زموږ همکار لیمی هادی له خغلی سفری سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چېرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو له غښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې، په ترکمنستان، د هند په چنای، په پاکستان، په منګولیا، اندونیزیا، روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې سلرويشت د طلا میډالونه ګټلي، دوه د برونزو میډالونه او یو مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلي او یو مې بایللې ده.
پنج شش برد او یک باختم بخشم برزات آزاد.
د جوجستو په ورستی نړیوال نمړل کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات او مبارزات آزاد جوجستو د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی. داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد للاسه دوونه په کور تیری کړی دی. داسې درد چې آن هډوکو به مې درد کاوه. نو په هغه حالت کې هم خپل تمرین نه دی پریښی.
سفری په 1915 کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1909 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ. د لومړی افغان لوبغاړی وو چې په 1996 کال کې یې په آسیایي لوبو کې د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړ. له پرله پسې بریاوو وروسته نوموړي د ام ام ای لوبې پیل کړې او د پخوا په پرتله لا ډېر په دې ډګر کې وځلید. وروستۍ بریا یې په 2019 کال د ډسمبر میاشتې په لړ کې په مسکو کې وه. هغه هم د پیټرسبرګ روسي لوبغاړي پر وړاندې. ټاکل شوی و په راتلونکې میاشت کې سفری یو ځل بیا د رسمي لوبې ترسره کولو لپاره رینګ ته ننوځي، خو د کرونا ویروس له امله یې یاد سیالۍ تر نامعلومه وخت پورې وځنډیدله.
البته مسابقه
خو سیالی لرم، د چین سیالی دی، د غشان په پولند کې نړیوال سیالی دی. زه هیله لرم چې یو بیا د کرونا لامل از ما سیالی ونه زندگی او یا هم لاغ وشي.
خلته سره سره سفری خپل تمریناتو ته دوام ورکوي او هر اونۍ درې ورځې دلته تمرینات ترسره کوي. که څه هم کوم وسایل چې سفری کاروي د نړۍ د نورو لوبغاړو کم او اسري نه دي، خو وایي ستونزې لا هوټ غښتلی کوي.
لیما حدی و چې د جوجستو ورزش د افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د ژوند او ورځنیو بوختیاو او د غشان د ورزش پاړی راپورت چمتو کړی و. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی راشد خان وایي چې اوس یې د زیات کرکټ لامل ژوند بوخت دی او کله چې افغانستان نړیوال جام او یا هم آسیا جام وګټي له هغې وروسته به د واده او کوژدې په اړه اقدام کوي. دی اوس په خپله شخصي اکاډمۍ کې د نویو ځوانانو په روزلو بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال فریدالله سعادت ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا د کرونا په ورځو کې راشد خان په څه بوخت و؟
واقعا ډېر مشکل وخت و. په ټوله نړۍ کې په هر چا باندې کرنتینو هر سړی په کور ناست و او زمونږ هم همدا مشکل و چې بیرون تک نو څلور څلور نیم میاشتو کې زما یو میاشت تقریبا په دوبۍ کې کرنتین ولا هلته ګیر وم، خو خپل جیم خپل رننګ مجاری ساتل هغه مې نو پریښی او نور خو د کرکټ سہولت نو برابر اکیډمیا ټولې بندې هر ځای بند و، نو کوشش مې همدا و چې خپل فټنس ښه وساتم. هغې وروسته بیا دوبۍ نه وروسته رالم افغانستان ته او تقریبا دوه نیمې میاشتې په جلال آباد کې تیرې کړې، روژه اختر هم هلته تیر کړ، نو نور سہولتونه نه و، خو یوازې دا مې کولی شو چې خپل ځان ته په کور کې یو جیم جوړ کړم د رننګ دپاره، خپل زمینه برابره کړم په کور کې، نو خپل جیم خپل فټنس خیال نو ساتلو ورسره مې خپل فامیل سره په ترکاری کې ډېر همکاري کوله. په دې درې سلور میاشتو کې ډېر ترکاریان مینځ د کړې دي، نو فامیل سره تیرولو یو 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 خو وخت د ما لپاره.
راشد خان دغه اکاډمي چې موږ ناسو هلته غټ لیکل شوی راشد خان کرکټ اکاډمي، تاسو دا خدمت کړی په ټول کې څه آیډیا څنګه زره دی لامل شو چې تاسو یو اکاډمي ولرئ؟
بالکل، مونږ نړۍ هر یو هیواد ته تللي وو، هلته هم اکیډمیانې لیدلې دي، هلته مونږ تمرینات ترسره کړي دي، هلته کوم فیسلټیز او کوم سہولتونه چې هغوی ته برابر دي. کله چې مونږ افغانستان ته راشو هغه سہولتونه بیا مونږ په هیواد کې نه هغه لوبغاړو ځوانانو ته، نو د ما هم دا هدف او کوشش چې باید زه په هر یو ولایت کې یو یو ښه اکیډمي راشد خان په نوم باندې خلاص کړم تر څو دغه ځوانان دغه خو سہولتونو سره خپل ځان عادت کی او آئنده خو ولري. نو د ما هم همدا هدف وو، لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، زمونږ په هیواد کې آق بولر نشته چې یو نیم سل یو سل پنځه سل سل څلوېښت بولو کې، د دې خاطر مونږ هغوی دپاره ماشینونه هم راوړي دي د انګلینډ څخه تر څو دوی وکولی شي یو سلو پنځوس یو سلو څلوېښت پنځه څلوېښت بول سره ځان عادت کی. نو د ما هدف هم همدا چې په اکیډمي کې څومره سہولتونه برابرول شم د نوي ځوانانو دپاره برابر کړم. اوس هم تقریبا 50-50% کار شوی د اکیډمي کې، دین وروسته مونږ یو جیم ته سوچ دی.
دوی ته څه ورزده کوي؟ ذهنیت ورکوي یا مثلا په ټول کې روزنه ورکوي؟ څه ورسره شریکوي؟ نړیواله تجربه دي؟ کیسه سره
ټول نه غټه خبره یو لوبغاړي د پاره هغه ته کول دي، هغه ته پوزېټیو مثبت خبرې کول دي، نه چې منفي خبرې هغه ته وشي. دا هغه لوبغاړي دي چې دوی غواړي خپل ملي لوبډلې لوبغاړي د نږدې څخه وګوري، دا غوی دا ایکسپیرینس واخلې. موږ خو په نړۍ هر لیک کې لوبېدلې او دا غیزي لوبغاړي لیدلې چې هغوی څنګه خپل ځان لوبو ته آماده کوي، څنګه هغوی خپل تمرین ترسره کوي، د خپل فټنس خیال ساتي. دغه شیانو چې کله هم زه لوبغاړو سره یو ځای شم،
دا به راته وایي چې مثلا په نویو ملي لوبغاړو کې په ټوله کې ځینې مشخص لوبغاړي داسې چې ډېر ښه فټنس لري، دا موږ نه وایي دا هغه نړیوال تفسیر کوونکي یا څوک تفسیر کوي کرکټ برخه کې هغوی دا وایي ستاسو فټنس خیر په درې څلور میاشتو کوم تغییر په کې رانغی؟
نه، کوم تغییر خو پکې نه راغلی، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، فټنس باید هر یو لوبغاړی د دې ته توجه وکړي. که فټنس نه وي برابر نو بیا مشکل ده، که ته به دېرش څلوېښت ته ورسې نو فټنس د لاسه لاړ شي، نو بیا کلی ته خپل رنځونه مخکې وسي. همدغسې بالینګ کې هم وي، نو فټنس یو مین رول لري په تا کرکټ کې، د هر چا کرکټ کې. نو په کارنتین وخت کې ما فوکس، ما پوره توجه خپل فټنس ته وه. مخکې د ما وزن اتاوي او نو بدی کارانتین کې ما تقریبا 3 کیلو خلزان نورم کم کړم تا 3 بیا تر اغله مم دی مین ټارګټ هم دا و چې کله بیا لوبي شروع شي بیا دانه چې 3 کیلو غرشوي مو بیا خپل ځان کموم نو فټنس ډیر زیات رول لري په هر یو لوبغاړي په کرکټ کې غواړي پرمختګ وکړي مخکې لاړ شي او خېلو به تر سره کې باید هغه د خپل فټنس
کې ځینې افغان لوبغاړي چې نه لري دوی په اتمنونه یو تاسو سم ورته لري چې دوی باید څه وکړي
هر یو لوبغاړي خپل ځان فټ کول شي نه ټرینر هغه فټ کول شي نه بل نه روزون کوي هغه هر یو لوبغاړي په خپل هغه خپل ځان پورې خپل بالکل هغه غواړي چې خو ځلېږي مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي یو نوم پیدا کړي په نړۍ کې هغه باید فټنس ته جوړ کی نو هغه هر انسان پورې خپل ادا خپل ځان خصتي یا خپل ځان بد ساتي
ته ډېرې ملي لوغړو دینه خپل کوشش دی وکړي په دې راځي ځان مې څوک کوشش دی یا مې ستاسو کې نظر کې شته کورنۍ غواړي نه غواړي بس روان دي کنه
نه تر اوسه خو فامیل ته هم ما هم دا یو خبره کړې چې ان شاء الله کله دې ماغلو کله زه واده ته تیار شوم ریډي شوم ما غیر ستو با فیصله کوم او وی هم په مامونه سفې شار نه ده شول او ان شاء الله را روان 15 شپږو کا شپکاله کې به وګورو ځکه کو ګوري زمو کرکټ ډیر زیات مصروف ده او نو غواړم چې ځان البته هم مصروف شم او دلته هم کرکټ کې نو بیا مشکل جوړیږي زمو د پاره نو فلال امسه یوازې خیمه تر څوک ولې جمع هوا تر لاس راوړنه کوم هم دا سه په نورو هوادونو کې هم خو زه لګم نو هدف می هم داده ان شاء الله چې کله هم یو مقام ته یو خو سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېد او موږ وکول شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو نو ان شاء الله غیر سره بیا
کوژدا
به موشي واده به موشي
ډیر لاس په هر څه کې رسېږي په تیر لګونو کې افغان وړت لابي کوي مثلا
همیش میکړه دا چې کله زه په آی پی ایل کې اول کال خرڅ شوم خدای شته چې ندیم را سره ناسو په ایرپورټ کې ناسو ما نو هغه وخت کې ما زهیر خان ته او مجيب دواړو ته زنګ والو هغه وخت کې په 19 کې و دواړه نو ما ورته ویل مال خپل ویډیو کانې بلګ زر ما ته ولېږه نو هغه خیر خدای مال زدل ته مور لري ترن سره ناسې ما او ټموډي سره ناسې ما مال زه غواړم دوی ویډیو غانې ته تا دوی د تاسو ویډیو غانې وخایم نو هغه وخت کې هغه خپل ویډیو غانې هم ما ته ولېګلې او عمل ته په ایرپورټ کې مو ته خو دې وارنر ته مو خو دې ویلیمسن ته مو خو دې ور سره مو لري ترن او ټموډي ته مو خو دې نو غوډې زیات خوښ شو ډېر نو کا مطلب وې د خو بيخي تا غوندې بولر د ظاهر خان یو خودو خو هغه بیا غوی بوره تاره چې غواړي کنه غواړي
ملي لوبډل ته په 3-4 کلونو کې 2015 تر شلمه پورې ډیر ښه لوبغاړ نیو نیو ځوان استاد استعدادونه راغله له جمله یو تاسو سیاسي مثلا مجيب دی قیس ته راشه ورسره نور احمد د کنیوال د غلکان را روان دي تازه ګربز ډیر ښه بحث ور باندې روان دي څنګه ارزوي دغه ملي لوبغاړ ته نو لوبغاړ راتک
واکن ډیر نوې استعداد راغله د تیر دریو کلونو کې او ډېر داسې ځوانان راغلي چې هغه کولای شي چې نړیوال کرکټ باندې یو راج وکړي او خپل استعداد وښایي خو دوی سره باید اوس کار وشي دوی باید څنګه نړیوال کرکټ ته جوړ شي دوی دغه سټیج ته ځان راورسولو دین وروسته باید لوبغاړي باندې څومره کار وشي رحمان الله ګربز دی هغه اوس 115 110 118 سپیډ کې بول درته ډېر ښه وایي دا به ته څنګه جوړی دا 115 یا 150 بالو وایي هغه بیا ملي لوبډله کې روزن کې باندې اړتیا چې هغه څومره دی جوړولی شي څومره محنت د سره کوي
د کرکټ لوبغاړی نو څه شی وای مثلا خو انجینر وای خبريال وای څه شی وای
د ما شوق ډېر زیات ډاکټري سره میډیکل ډپارټمنټ سره زما ډېر زیات شوق او د ما فامیل هم همدای ورمانو چې زه باید یو ښه ډاکټر جوړ شم
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان ارمان و درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختم سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورسے تختم چلا شور ڈکستا گوند تا پے ہستا گوند تا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا سما گوند تا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وڅوم د زړه درزاوند دا زړه درزاوند دا شپې ته فناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زماوند دا لور زه تختم چې لا شور ډکستا وند دا آی های ستا وند دا شپې ته فناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زماوند دا